اوزونکو ستړي مشي پر دې هله چې روغ جوړ وستي او دا مشال رډیو دا زم ستاسو قربا اسره لموبند څنګه تاسو معلومه ده چې د زنو وجوهات او لعمله منګ ستاسو لپاره ځانګړي خبرونه لرو او دغه خبرونه منګ لوړاندې سپدبو. نو په دې غړي کې با واوري د نامتو شاعر پیر محمد کاروان خبري دغه راز دغه په ژوند او ادبي هلو ځلو با خبر شي د مشال رډیو سره اوسئ.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک
د مشال رادیو قدرمون اوریدونکو د اوګدو او تفصیلی راپورونو په دوام دازل زموږ سیمایز همکار نجیب الله لوخیل د پښتو ژبې له نامتو شاعر پیر محمد کاروان سره د هغه د شاعرۍ په ګډون د هغه د نورو ادبي بوختیاو په اړه په تفصیل خبرې کړې. د پیر محمد کاروان شاعري په اوس وخت کې په لرو پښتنو کې ډېرې مینوال لري او له ماخامه تر ماخامه له نرګسه تر نرګسه چینار خبرې کوي د خاپېرې ورغوې او په خوده انسان خوګ د په ګډون یې غني شيري ټولګي او د ماشومان لپاره ځنې ځانګړي کتابونه چاپ شوې دي. تاسو او دا هم د پیر محمد کاروان د شاعري او د ادبي هڅو په بیلابیلو اړخونو چمتو شوه د مشال رادیو تفصیلی راپور.
درنو او قدرمن اوریدونکو سلامونه. موږ دا ځل د مشال رادیو د اوګدو او تفصیلی راپورونو په سلسله کې د پښتو ژبې نوموتی شاعر پیر محمد کاروان د ادبي او ټولنیز ژوند په بیلابیلو برخو دا راپور چمتو کړی دی. پیر محمد کاروان چې د خپل شعر د نوې بڼې له عملی په لر او بر پښتونخوا کې خلک په ځانګړي ډول روڼ اندي او فرهنګیان شاعرانه عظمت ته قایل دي. د خوست ولایت د تڼۍ په ولسوالۍ کې زوکړه شوې او اوس هم له خپلې کورنۍ سره په خپل پلرني ټاټوبي کې استوګنه لري. کاروان معاصر شعر ته د ځانګړو ترکیبونو په ګاڼه پیلې یوه بېله ژبه، د نویو نازکو او عجیبو غریبو خیالونو یو بېل جهان او بالاخره له انسان او طبیعت سره د مینې او عاطفې د موجونو یو سمندر ورکړی. د پیر محمد کاروان په شاعرۍ کې د کلیو بانډو او غریزو کاروانونو صمیمیت او درنښت له ورایه جوت دی. موږ په دې تفصیلي راپور کې پیر محمد کاروان سره د هغه پر شاعرۍ، نثر او ډرامه لیکنه باندې په تفصیل سره خبرې کوو او دې راپور ته مو د پښتو ژبې د یو څو نوموتو سندرغاړو سندرې هم راټولې کړې کوم چې د کاروان کلامونه یې سندریز کړي دي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
دا مشال رادیو ده.
جناب کاروان صاحب، په پیل کې له تاسو مننه کوم چې موږ ته مو د ځانګړي مرکې لپاره وخت راکړه. فکر نه کوم ستاسو شخصیت او د فرهنګ په ډګر کې مو اوچت مقام د اضافي معرفت او توصیف محتاج وي. خو په طبیعي ډول به اوریدونکي دې ته لیواله وي وپوهیږي چې کاروان صاحب شاعري کله پیل کړي او د دې لارې هڅوونکی او مشوق څوک وو.
قربان شم، اول خو مینه او سلامونه د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو ته. الله تعالی دې ټول پام نامان کې ولري، خوشاله ولري، غم درد لري وساتي. الخیل صاحب محترم، شاعری خو داس خبره ده چې دغه انسان باندې الله تعالی ډېر لوی پیرزوینه کړې دي. کنه هر څوک چې هر انسان په خپل مافي ضمیر کې چې زیر شي او خپل ګریوان کې وګوري، بیا دا پته ورته لګي چې زه کوم کار دپاره ډېر جوړ یم. نو ماشومتوب نه مې شعر و شاعری سره نسې مینه پیدا شوه. زه چې ماشومم چې لږ پلډي کلوس پوه شوم، دیني کتابونه مې ولوستل، په جومات کې مې سبق ویلو، مکتب ته به م تلمه او هلته په کلي کې به مې دا د مشرانو نه دا پښتو فولکلوریکې افسانې دا به مې اورېدې، د ښاپریانو افسانې به مې اورېدې. بیا به ما داسې تصور کول په هماغه ماشومتوب کې چې کاشکې دغسې زم په ښاپریو پسې لاړ شم، کوئی کتاب ته لاړ شم ښاپری ما سره مینه وکړي، ما سره راشي، یاد شهزادګانو به چې کومې کیسې لرلې. نو د دې کیسې کیسو تاثیر هم راباندې وو. بیا داسې هماغه پښتو هغه وختونو کې چې ودونه به وو، سندرې به وې، ډولو اتڼ به وو، دیم راباندې اثر کولو، پښتو لنډۍ هم ډېر راباندې اثر کولو. نو هغه وختونو کې ما په د ګلستان سعدي فارسی بهترین کتاب ده کنه زموږ تاسې په دیني نصاب کې، ما هغه وختونو کې وو دې کې به هم داسې حکایتونه وو، وړه وړه شعرونه به پکې وو، ما ته به خوند راکولو. او تر څنګ یو ساده کتاب و پښتو، رشید بیان یې نوم و، تاسو به لوستی وي او نو دي کې باندې دغه د دین خبرې وي د سې وړې وړې مسالې به پکې وي دا په نظم باندې په شعر باندې وي او بیا چې لږ پسې غټکای شم لیک لوست کې لکه شما ځینې نور کتابونه هم پیدا کول خوسته به چې راغلم هلته یو دوه کتابخانې وي نو دغه د پېښور کې چاپ شوي کتابونه به ارزانه به د زیړو کاغذونو باندې کنه دې کې به پښتو کیسې به په شعر باندې هم وي همداسې به هم وي دا کیسې مې بس داسې وبوله چې دا به مې لوستې ټولو به مې یادېدې نو دا بیا ما هم د هغوی په تقلید باندې یا د لنډیو په تقلید باندې یوه نیمه کړۍ به مې لیکله یوه نیمه منظومه جمله به مې لیکله په هغه کم عمر کې دولس دیارلس کالو به وم نو بیا وروسته ورو ورو پسې د پښتو شعر مطالعه هم شوه نو ورو ورو پسې بس شاعرۍ ته دغسې پستلر شاعرۍ به جهان ورګډ شم نو دا چې یا ښه ورګډ شم یا بد خو خلاصون مې نه ترې کېدلو نو هغه شعر راته داسې پستله لکه یو معشوق لکه یو پیر داسې ملګری مې شو
مننه جناب کاروان صاحب پښتو ژبه کې ستاسو شاعري یو ستر نوم ده د شاعرانو سره په پښتنو کې ودا هم وي چې لومړنی شعر مو کوم یو خو زما پښتنه دا ده چې د اولنۍ شاعرۍ کوم شعر مو په یاد دی کله چې ستاسو کورنۍ دوستانو او ملګرو مو پیل کې شاعري واورېده د هغوی غبرګون څه ډول معلومېده
ولا الخص محترم نو زموږ په کلي کې خو ما داسې څوک نه پېژندل چې یو څوک د شاعر وي یا د کتاب څښتن وي دا خبرې خو نه وي خو دغه نورو ماما چې کوم کتابونه لاسته راوړل دا به ما ته داسې ښکارېدل چې که دا له کوم بل جهان نه راغلی دي ښه او دغه شاعر چې دا کتاب لیکلی دی یا لیکوالی لیکلی دی هغه به ما داسې ویل چې دا به د خوبونو په یوه جزیره کې اوسیږي نو ما کله په وطن په کلي کې مې په هغه وختونو کې چا ته شعرونه نه دي ویلي که نه چې لږ لږ پسې د کتابونو مې پسې چاپ شو بیا وروسته خو مې ویلي دوستانو ته ملګرو ته خو اولو شاعري چې ما ځان سره کوله نو ما یوازې ځان سره کوله بس لکه هغه زړه مې پې خوشحاله ولو د لیلا او مجنون کیسه به مې چې اورېده مثال نو هغه به مې په تصوراتو کې راتلله نو یو نیم شعر به مې مثلا ویلو یا د کاپریانو کیسې داسې خاص څوک نه و چې ما ورته هغه وختونو کې چې د اوله شاعري وه زما ساده شاعري وه چې زه خپل شعر چاته واورم
جناب کاروان صاحب شاعران شعر الهام بولي او الهام به په دې هم وي چې کله ناکله ډېر ساده او کلیوال سړی خوندوره شاعري کوي خو یو ډېر پوه کس فکر نه کوم دوه جالب بیتونه ولیکي پوښتنه مې دا وه چې ځینې کسان د شاعرۍ لپاره هم ریاضت اړین بولي که اړین وي د شاعر ریاضت څه ډول دی ځان ته کینې مراقبه کوي او که د خپل ایډیال شاعر د شاعرۍ مطالعه او پر هغې فکر ته وخت ورکوي
داس خبره ده الخیل صاحب محترم چې دغه زموږ خلک دغه الهام چې دی دینه داسې یو ډول آسماني تصور ترې اخلي ها خو خبره دا ده چې الهام یوازې په شعر کې نه دی په هر څه کې دی په یو لوبغاړی ته هم الهام کیږي د یوې لوبې یو فزیک دان ته هم کیږي موږ تاسو دغه د ساینس دانان لوستي دي چې دوی مثال په یو څېړنه باندې بوخت دي په یو اختراع باندې بوخت دي په کې ګنګ شوي دي تصادفي خوب یې لیدلی دی هغه د خوب ذریعه دوی هغه خپل اختراع یا خپل هغه څه چې کسبوي هغه کسب ته رسېدلی دي خو خبره دا ده چې د الهام هم داسې دی چې مثال لکه موږ مجنون یادولی شو مجنون چې په لیلا سره دومره خدایي مینه پیدا شوه چې نور پسې د امیر زوی پسې لیونی شو خلکو به ماشومانو به په کاڼو ویستلو خو دا د لیلا نه وانوښتو بلاخره دښتو ته لاړو غرونو ته لاړو نو بیا لیلا لیلا به یادول که نه هغه د فنافل مینه شو فنافل لیلا شو په اصطلاح باندې نو یو وخت کې وایي لیلا ورغلی وه چې دو سر ور پورته کړی وه لیلا ورته ویلي چې زه ستا محبوب یم ستا معشوق یم څوک یې لیلا یم وایي لیلا خو یوه ونه یاده کړې دغه هم لیلا ده هغه ډبر هم لیلا ده نه هر څه کې ورته لیلا لیلا ښکارېده نو دغه ریاضت دغسې دی ښه چې یو عاشقانه ریاضت وي هر څه سره د چې زړه تړلی وي هغه دپاره یو ریاضت هم دی خو دغه الهام چې دی دا داسې یوه ناڅاپي موندنه ده دا یعنی هغه ناڅاپي موندنه الهام دی مثال د خبرې یو څوک په ښکار پسې ځي یو ډېر ماهر ښکاري دی خو دا په ښکار باندې هر وخت نه اوړي کله کله یو لوی ښکار په مخه ورشي نو دا الهام داسې دی خو البته هغه څوک هغه چاته به الهام که په هنر کې دی، که په حکمت کې دی، که په فلسفه کې دی، که د ژوند په نورو چارو کې دی، هغه چاته به الهام کیږي. دا الهامي شیبه دا د کشف دا د پیدا کولو شیبه به هغه چاته په لاس ورځي چې هغه خپل څه سره چې دا یې معشوق بولي، دا یې مرام بولي، هدف یې بولي، هغه سره یې د زړه له کومې په اخلاص زړه تړلی وي. همیشه دپاره هغه دپاره هلې ځلې کوي، که په ویښه ده، که په خوب ده، که مثال که په حضر ده، که په سفر ده، نو بیا به ده ته الهام هم کیږي. دا یار دغه ناڅاپي پیدا کوونه به خامخا په لاس ورځي. یو څوک د هره ورځ په ښکار پسې ځي نو خامخا به ښکار په مخه ورځي، او څوک چې په کور کې ناست دی نو هغه ته خو بیا دا الهام یې قبول، دغه ښکار هوسۍ کور ته نه ورته راځي.
جناب کروان صاحب، خبرې زما لپاره او د اوریدونکو لپاره ډېرې خوږې دي. ښایي د خپرونې په دې شیبو کې ډېر اوریدونکي لیواله چې ستاسو نه شعر واوري.
ساده غزل دی چې کټ کټ سره خاندو مونږ دواړه ماشومان یو، کټ کټ سره خاندو مونږ دواړه ماشومان یو، ژوند مې له غچې ګوتې نیولی دی روان یو، او مینې یو په تار تړلی مسکه راته کیږي، مینې یو په تار تړلی مسکه راته کیږي، شنې او سرې وزرې د یوه ګوډي پران یو، او راشه راته کینه د رڼو اوبو پر غاړه، چغ چغار مو واوره په شنو ونو کې مارغان یو، او ښکلي مو لیدلي د ګلونو دي خوبونه، غلي راویښ شوي د بلبلو په اذان یو، پرخې پرخې راغلو په داغ داغ کې یې دمه شو، واه د خړې دښتې پر غاټولو باندې ګران یو، نن یې نازوو ځکه چې ښکلي میلمانه دي، نن یې نازوو ځکه چې ښکلي میلمانه دي، هو که نه سبا به د دې ټولو په ارمان یو، او لوی واړه ته لویا سلامي کوو کاروانه، لوی واړه ته لویا سلامی کو کاروانه، جاریو لمیگی میگی او جار لسلیمانیو.
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو سره د تفصیلی راپورونو په بهیر کې د پښتو ژبې نوموتی شاعر پیر محمد کاروان د ژوند او شاعرۍ په اړه تیار شوی راپور ته غوږ یاست. اوس هم د هارون پاچا په غږ کې د ښاغلي کاروان دا کلام اورو چې تاوې زړه کې مې خبرې، ماوې څه دې راته وایا، مسکا دې چې هسې ماوې هسې قربان شم.
ہنسے کے دے سنادی سخواگ دکھ راخ دی دا گلوں نکا اوبا دی وایت سنادی چے پزرا دی وایت سنادی چے پزرا دی
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندلې شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
یو ځل بیا د پښتو ژبې د پیاوړي شاعر پیر محمد کاروان سره د خبرو اترو د تفصیلي راپور دی برخې ته په خیر راغلی.
جناب کاروان صاحب، که د خپل شخصي ژوند په اړه راته ووایئ، ماشاءالله اولادونه خو زلمیان دي، نو ستاسو شخصیت د عمر په لحاظ ماشاءالله پوخ شوی دی. څنګه اولادونو کې کلمسیان لري هغوی سره مطابق جوړه ده؟ هغوی خو انشاءالله ستاسو فرموده او لارښوونو ته غوږ نیسي او عملي کوي.
قربان دې شم، الحمدلله الحمدلله په ډېرې عاجزۍ باندې د خدای په ډېره شکریا ادا کوم چې مونږ کورنۍ زموږ ژوند به داسې مجلل او څه نه وي، خو د مینې له پلوه، د اخلاص له پلوه، د په کور کې د یو بل ته خوشحالي ورکول، یو بل سره زړه ګډول، دا الحمدلله بیخي بیخي خوشحاله یم. او په اصطلاح باندې یو پاچاهي ژوند دی، که اولادونه مې دي، که لمسیان مې دي، که نور کور کې د کورنۍ غړي دي، انشاءالله چې ډېر په مینه، په محبت او په اخلاص ژوند سره کوو. الله تعالی مونږ دې بس نور هم داسې په اخلاص ولري.
کاروان صاحب، طبیعي ده هر نوی ځوان په سیاست، ادب، شخصیت جوړونه او نور برخو کې له خپل ایډیال متاثره کیږي. فکر کوئ چې د شعر په برخه کې به د ایډیال شاعر د ډېرې مطالعې باوجود دا نوی شاعر یو ځان ته لاره پیدا کړي؟
خبره دا ده، الخیر صاحب محترم، دا حال چې نه دی، حال زمانه دا خامخا مزید سره هم تړلې ده، او د استقبال یا د راتلونکي تصور هم ورسره وي. د یو مفکر خبره دا وایي چې ځینې د خدای بختور خلک دي چې په پیړیو پیړیو په خوا تیر شوي دي، په قبرونو کې غځېدلي دي، آرام پراته دي، خو وایي اوس هم خپل لاسونه راغځوي او د ژوندیو پر اوږو باندې لاسونه ږدي او په اصطلاح خپل اثر پرې خندي. نو خامخا داسې شته دي چې دغه زموږ کلاسیک شاعران که وګوري، یا د نړۍ داسې نوابغ چې وګوري چې هغه د مینې، د خدای د جمال، د خدای د مخلوق سره د محبت، د دوستۍ څه پیغامونه لري، دا خامخا په یو شاعر بنیادم باندې خو لا ډېر اثر لرلی شي. خو بیا داسې خبره ده چې د دې اثراتو په رڼا کې، یعنی یو هنرمند هر څوک چې وي، که دا باید خپل هم داسې لارې ګودرې ځان ته پیدا کړي د دې مشالونو په رڼا کې، نو کله کله سړی له یو ډېر عادي شخص نه دغسې مرغلره خبره واوري، دغسې یو الهام ترې واخلي چې د دې لپاره د ښکلا ډېرې لویې کړکۍ پرانیزي. نو هر بنیادم ته سړی باید په مینه وګوري، دغه اسلاب چې دي یا په خوا چې تیر شوي دي، د هغوی د حکمت نه، د هغوی د هنر نه، د هغوی د پوهې نه هغه نه باید مستفید شي او د هغوی مریدي هم وکړي.
مننه کاروان صاحب. کله مو داسې فکر کوو چې ستاسو شاعري دې دومره مشهوره شي او د هر پښتون ځوان په ژبه د ستاسو د اشعارو بیلګې وي؟
دا فکر خو مې ولا نه دی کړی، خو داسې خبره وه چې کله د افغانستان ته د شوروي لښکرې راغلی، هغه وخت زه په کندهار کې وم، په وظیفه کې وم، د کندهار نخي نساجي په فابریکا کې. نو یو ډول دغه کله چې د پوځیان راتلل، د خلک ډیر خفه وو که نه، هلته کندهار ته چې د کابل نه راغلل، نو ما زړه کې وویل چې والله دا خبره بل ډول شوه. زه بیا خپل کلي ته راغلم، نو هغه وختونو کې مې لږ یو نیم شعر مې لیکلو، ماشومتوب کې مې هم لیکلو، خو کتابونه مې ولوستل، خو دا تصور مې نه و کړی. بیا به نو چې کله په کلي ته لاړم، په کلي کې لو غوبل شو، مثال د ځمکې سنبلول شول، د غره نه لرګي راوړل شول، میرانشاه یا نور وزیرستان بازارونو ته په اوښانو د لرګي وړل شول، نو بیا به دغه ماشومتوب کې چې ما کومې قیصې یادې وې، ذهن کې به ما ګرځېدې، یو نیمه کړۍ شعرونه به مې لیکل، نو ما بیا دا ارمان مې کولو چې د یو شاعر داسې غټکی دیوان کتاب مې ولیدلو، ما وې کاشکې داسې یو کتاب زه هم ولرم. خو هغه وختونو کې به ما دغه تاسو ته به پته ده، هغه وختونو کې د پښتو خپرونې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې وې، حتی چین کې هم وې، ایران کې هم وې، فکر کوم مصر کې مې خدا دې رادیوګانو ته لیکونه مې لګل، بیا به شعرونه لږ پسې نور هم خوش ول. دا شپون صاحب د خدای وبخې د امریکا غږ ته مې لیکل، هغه بیا زه ډېر تشویقولم شپون صاحب. بیا د غنی خان خدای دې وبخې دغه په یو شعر باندې یوه مسابقه وه چې خوب یې نه معلومه کوي څوک راکې معنا، پروت یم سر میخه د خپل یار په زنګانو. ما په دې باندې یو شعر ولیکل، هغوی بیا ډېر خوښ شوی و، اوله جایزه یې ګټلې وه. هغه شعر مانه اوس ورکم دله بده مرغه، خو امریکا غږ کې به وي. بیا ډېره زما نور شعرونه یې پکې اچولي وو، دغه شعر یې هم پکې راوړی وو. بیا ورو ورو داسې مینه مې نور هم پسې ډېره شوه شعرو شاعرۍ سره. بیا هغه وختونو کې خو د جهاد وخت وو، هر کلی کور کې به شهیدان به کېدل، الوتکې به راتلې، بمبارد به کېدلو. یو څو تنه ملګري وو، بیا لاړو ایران ته. ایران ته چې لاړو نو ایران کې سره د دې چې کارونه ډېر زخت زیات سخت وو، د سهار نه تر ماښامه مازدیګره به هم دغه بنایي چې ورته وایي دغه د سیمټو دا کارونه کول. د شپې به چې راغلو داسې یو کوټه به یو مسافرخانه کې نیولنیول، شپږو کسان وو. دا د هغه سترنجي به پکې اوار وه په سیمټو باندې، دې باندې به سملستلو، ملاوې به هم درد کول، بیا سر وه هغه ته تللو. خو د کتابونو دومره پریمانه پکې وو چې د سړک په غاړه به کتابونه شاهکار کتابونه ایښي وو. په پنځه تومانه به یو بهترین کتاب کې در یو شاهکار. نو دا کتابونه به ما ډېر اخیستل. دا د نړۍ د ادب سره د فارسي له لارې بیا ډېر آشنا شوم. نو بیا نو شعر و شاعرۍ سره مې داسې لیونۍ مینه پیدا شوه لکه شاعري چې معشوقه وي او زما معشوقه وي.
کامیاب سه کرون سه محترم. د شعر روانه ژبه، نوې کلمي، ښکلي ترکیبونه، جلا او یوه نوې لار، دا هر څه څنګه ستاسو په شاعرۍ کې راټول شوي دي؟
خبره دا ده چې الخی صاحب ما تاسو ته مخکې وویل چې هر څه سره چې ډېر سخت زړه وتړی، نو خامخا ته یو تا دپاره یو کړکۍ خلاصیږي د مختلفو ښکلاو. نو دغه ما فکر کولو چې په ژوند کې زه په هیڅ شي کې کامیاب نه یم. یو وخت مې دا شوق و چې کاشکې د فلمونو کې یو ستوری وای، خو دا نه کېده. ما په دې پوهېدم چې دا نه کېږي مثال. نو دغه شعر و شاعري ما وایي چې د دې نه بل معشوق، د دې نه بل زما هغه اولیت چې ورکوم بس دغه شعر و شاعري ده. او دغه د ژبې خبره چې تا وکړه چې کله زه بیا هغه وختونو کې ما د چینار خبرې کوي شعري ټولګه فکر کوم پېښور کې خپره وه، خو زه بیا نوي کور نوي ژوند د ډرامې ته لاړم. نو د ډرامې کار یو څه نه څه ستونزمن و، خو زما ډېر خوښ و. خو هغه به اره و چې ته یو کار کوي، مثال یوه ډرامه لیکې یا مثال همیشه دپاره بوخت وي، نو هغه شعر لیکلو ته کنه وخت نه پیدا کیږي. نو بیا زه په دې به خفه وم چې ولا زما شعر ته به صدمه ورسیږي. خو بیا وروسته په دې د ډرامې، ډرامه داسې یو هنر دی چې د ټولو هنرونو نه زما په یعنی زما په اند، زما په خیال باندې دا داسې همګیر هنر دی. ځکه ته د یو ماشوم کرکټر دپاره هم یو ډیالوګ لیکې، د یو لوی دپاره هم لیکې، د یو چاغ سړي دپاره هم لیکې، د یو ډنګر دپاره هم لیکې، د یو دهقان دپاره هم لیکې، د یو پاچا دپاره هم لیکې. یعنی فزیکي لحاظ، په اجتماعي لحاظ، په رواني لحاظ، د یو سربدال سړي دپاره، د یو حسود دپاره، د یو لیونی مین، د ټولو دپاره لیکې. نو تا دپاره حالتونه ډېر په لاس درځي. نو ما تقریبا 22 کاله د نوي کور نوي ژوند ډرامه ولیکله. یو دوه کاله مې دغه د ازادۍ راډیو نه چې خپرېده، د یو کله زر غږونه دا ما ایکوالکسیس دفتر کې لیکله، خپرېده به د ازادۍ راډیو نه. او دلته چې رام تقریبا درې څلور کاله ما د بی بی سي نه یو دوه صحنې ډرامه درمان خپرونه کې خپرېده، ځان شنې غونډې نوم وکنه. نو دا ما د څو میاشتې کې چې نه لیکم دا مې لیکله. نو یعنې دا تقریبا دیرشو کلونو ته زما په ډرامه کې، خو ډرامه ژبه ډېره لویه جوړوي. اوس زه په دې راز پوهېدلی یم چې ډرامه د لیکوال ژبه غني غوندې چلوي. ته به بیا په شعر کې هم کار اوړېم، حالتونه به راوړې، کرکټرونو هغه به درته معلومي، طبیعت زړغونی حالت دی، خندنی حالت دی، په غوسه دی، کینګر دی، مثال نور کرکټرونه، نور دغه بودونه یې چې اجتماعي بودی دی، دا رواني بودی دی، یا مثال فزیکی بودی دی، په دې باندې سړی پوهېږي. بیا نو ته تر ډېره ځایه بیا دا دغه خپل ژبه داسې کارولی شي چې د هر چا د زړه نه راتلی شي.
جناب کروان صاحب، د نوي کور نوي ژوند ډرامه واقعا
خپل وخت یو شاهکار و، ځکه دا ډرامه نه وه، انټرنیټ نه و، د تلویزیون نه و، داسې یو حالت کې راغلل او خلک محتاط شوي وو. په تاسو یو څه خبره وکړه باغ ده، بیا هم که مونږ وګورو دا ستاسو عمر ډېر په خار کې تېر شوی دی، خو په شعر کې مو تصویرونه د کلي او طبیعت ډېر دي، څنګه مو شاعري د خار له رنګه متاثره نه ده؟
تاسو خبره ده چې دغه ماشومتوب نه دی، دا خو د انسان د عمر د ماڼۍ په اصطلاح د بنیاد خښته ده که نه. دا ماشومتوب یعنی زما په غره کې تېر شوی دی، او د غره نه د غره په بانډو کې شپږ میاشتې د غره په بانډو کې تېرولې، یا اووه میاشتې، دا نورې میاشتې به بیا کلي ته راتللو. نو د غره نه یا د فطرت نه یا د ستورو ډک آسمانه یا د سپوږمۍ د شپو نه یا د غروب نه، الله غرونو کې دا هر څه ښایسته وي که نه، د ونو د ځنګل نه د زمزمو نه د مارغانو د شاتو د مچیو، خو دا ټولې چې راواخلي نو دا زما ټولې ملګری وې. زه یوه خبره ډېره کوم، هغه وختونو کې چې افغانستان کې د جنگ و جهاد روان و که نه، روسان راغلي وو، مور مې د خدای وبخښي هغه سره به مې دا غم شریکول، یا پلار سره خدای دې وبخښي، یا نورو داسې نږدې ملګرو سره. خو چې زما تسلي به نه شوه چې په هغه کې د چورکونډي ځنګل ته به چې لاړم، هلته لکه دغه ونې چې وي، یوې ونې سره به کېنستم بلې سره، لکه دا زما ټولې دا زما میندې وي، او ماته تسلي راکوي، ماته مینه راکوي، او ماته صبر غواړي په اصطلاح. نو دغه دغه د ماشومتوب ژوند چې ټول په غره کې د غرو په لمنو کې په داسې فطرت کې چې هغه طبیعت کې تېر شوی دی، نو دغه په زما په حافظه کې ډېر داسې هغې وهلې ده که نه، هغه زراب چې په سیکه باندې ټپه وهي دا ټپه یې وهلې ده.
کروان صاحب خبرې ډېرې خوږې دي، ښه ده چې بیا هم شعر واورو، او په زمن کې هغه شعر چې هنرمند زمزمه کړی وي، سندره کړی وي، او ته یې انتخاب وکړې او موږ یې خپور کړو.
ورځ د لمر د تکو ژیړو ګلابونو په څپې پسې څپه ده، ورځ د لمر د تکو ژیړو ګلابونو په څپې پسې څپه ده، ناشکري خدایه مه کړې، زه لا هم له سرو او ژیړو ګلابونو مرور یم، په یو کس پسې خپه یم، په نرګس پسې خپه یم، داسې کار و یوه تکه توره شپه وه د سکرو د کان په شانې، زه تودې تبې نیولی زره کم ترانګار نه وم، سړی چن وختونه هم وو خو د هیچا په کار نه وم، دغه پاس مې چې په نوم د نرګس یاد کړ، دغه کس له زنګانه راته جوړ کړی، زما سر ته وسروېږ دی، یو لوند لاس یې پر تندې و زما ایښی، بل لوند لاس یې پر زړګي و زما ایښی.
دا هنرمندان داسې نازک زړونه لري ښه چې بیا د هغوی خپه نه شي ښه، دغه تاسو تا ما تا ته واک درکړی، تو وړی واک مې درکړی دی چې دا هر چا انتخابوي.
زه وایم چې د ځوان هنرمند جاوید امیرخیل به واخلو، ځوانان د نورو استادان هم ډېر د احترام او قدر وړ دي.
رب دے ساتا مردے نشے پتا پورا پاس دار پسر آزان وقت منصورا رات و وایا دمین آیا تو نپ دمانز کی چیشی منارا حضورا دجمال خالق دستا درنستا بیفشی دا وطن دسر درو بنا رنزورا دا وطن پیغل پخ پن وطن کی خانا تو پردی وطن کی خانا شی مزدورا خدایا مزبو خدای منک دا خلق چی پتا باندی مین شی نفورا خدایا مزبو خدای منک دا خلق چی پتا باندی مین شی نفورا چی پتا باندی مین شی لکوپڑے بدی کچ کول جوڑ شی مغرورا بلبلی مرے لتا دموچی بچا ندی بیا دفدائی شاہکار بد شی پتورا دا جنت وطن لجنگ پا امان کی چی پتن یہ دچا مد خدای لنورا دبارو دو سودا گردالا تر بکڑی
خلاص کړی لدی بد تر پور دنیا خلاص کړی لدی بد تر بو افغان مو غلامان د هیچا مکړی دا وزر وان خلی رب الله پاتو خدایا مس خدای مینا کدا خل چی پتا و د مین شي نفو
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحی او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
یو ځل بیا د پښتو ژبې د پیاوړي شاعر پیر محمد کاروان سره د خبرو اترو د تفصیلي راپور دی برخه ته په خیر راغلی.
جناب کاروان صاحب، مخکې مو تاسو ته یادونه وکړه، چینې، چنارونه، ښکاری، غرسه، هوسۍ او ګڼ نور نومونه هغه ویو کې دي چې ستاسو په شاعرۍ کې طبیعت ترسیموي. اوس هم د طبیعت نندارې ته کېنئ که نه؟ کله طبیعت سره مو د ماشومتوب د دورې هغه تړاو په خیال کې پاتې دی؟
اوس له اول نهونه چې ډېر په اصطلاح باندې ډېر پوښ شوی دی د طبیعت سره تړاو. ډېر ځله دلته چې مثال د ونو کې مرغۍ ناستې وي، ما دپاره د یو غزل یو مطلع شي، یو همداسې هماغه غرونه، هماغه د سپوږمۍ شپې. اوس مې سپوږمۍ ډېره خوښېږي، د سپوږمۍ شپې مې ډېره خوښېږي.
کاروان صاحب، شعر لیکل ته ځانګړی وخت ورکوي او که وخت پورې تړلی نه بولئ؟ کوم څه مو چې په فکر کې در وګرځل، وخت او موقع په پام کې نه نیسئ او هغه لیکئ؟
داسې خبره ده الخیل صاحب، ما ته راجو دا شعر یو ډېر نازولی میلمه دی. دا چار چېرته په مخه درغی باید په غېږ کې ونیسي، مینه ورسره وکړي. نو دې لپاره داسې وخت نشته، نو بس هر ناڅاپه کله کله سړی پیښ شي، کله 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 په یو شاعرانه فضا کې وي، ذهن کې د یو څه ګرځي، ناڅاپه مثال د یوه نقشه د شعر تا ته راشي، یوه نغمه وي په اروا کې، په ذهن کې دې ګرځي، هماغه نغمه ییز حالت بیا شعر واوړي. نو خاص وخت داسې نه، ما لپاره خو داسې خاص وخت نشته.
جناب کاروان صاحب، په پیل کې هغه کوم شعر و چې تاسو ته فکر کوئ ډېر شهرت درکړه او د خلکو د ستاینې او هرکلی څپه یې خوره کړه؟
زه فکر کوم چې هغه چینار خبرې کوي شعر و، هغه ځکه چې هغه بهیر کې چې ما ولوستلو، نو هغه وختونو کې آزاده شاعري دومره ډېره چا یو رقم وه. نو د بهیر غونډه کې ما چې دا چینار خبرې کوي شعر ولوستلو، پسرلی صاحب د خدای وبخښي ما سره ډېره مینه وکړه. هغه بهیر دا وروستی شعر و چې ما ولوستلو، بیا د بهیر رخصتي وه په پېښور کې، بیا پسرلی صاحب محترم خدای دې وبخښي رحم کرم پرې وکړي، هغه راغوي زه یوه خبره کوم. بیا نو زما ما سره مینه وکړه، زما ستاینه یې وکړه ډېره. بیا یو قلم یې په ډالۍ کې راکړه، قلم ما ښکل کړو. بیا دغه شعر په مسکو کې د زموږ تاس افغانانو څه غونډم پې نیولې وه، داسې وړوکی دغه کتاب ګوټه یم، داسې لکه د جی بی کتابچې په شکل باندې مستقل یې چاپ کړی و. دغه شعر بیا خلکو ډېر خوښ کړو.
ښاغلی کاروان، ستاسو شعرونه په مشاعرو کې لوستل کېږي، له راډیوګانو اورېدل کېږي، چاپي رسنۍ ورباندې ښکلي او مزاحنې وي، ځینې کسان ورته د ترنم جامه ورکوي، ځینې مطرح هنرمندان په موسیقۍ کې وایي. کله چې ته له دوی خپله شاعري اورې، څه احساس کوې او تاته کوم ډول ډېر خوندور وي؟
ولا داسې ده چې ما ته ولا چې خوند راکوي، نو سړی یعنی ډېر خوند راکوي. خو البته دا دا کله کله دا د انسان ارمانونه داسې دي، دا د ځوانۍ د مرحلې یو هغه دی، یو ارمان دی. کېدای شي هغه وختونو کې ما ډېر دا ارمان کړی وي چې مثال کاشکې زما شعرونه سندرغاړي ووایي، مثال په تلویزیون کې راشي. خو اوس هغسې تلوسه مې نه وي، خو ډېر خوند راکوي. ترنمونو کې مو خوند راکوي، کله د ځینو غږونه ډېر داسې بلبلي غږونه دي، یو نیم شعر یې داسې ویلی وي، ډېر خوند کوي. او دغه نورو چې سندرغاړو ویلي دي، هر یو په خپل ځای ډېر خوند راکوي. نو طبعا یعنی سړی کا مخلصانه وایي کنه یو تظاهر ونه کی دا شهرت چې دیم د هر انسان په فطرت په ذات کې دی خو هغه شهرت هغه وخت کې بیا بد شي سړی له حدود نه ووځي له چتې نه ووځي یعنی بیخي ډېر د شهرت لیونۍ شي هغه ښه نه ده خو داسې په حدودو کې هر څه ښه دي ځان سره مینه هم ښه ده د نورو سره هم مینه ښه ده یعنی سړی ځان هم باید له پامه ونه غورځوي
همداسته کرون صاحب جناب کرون صاحب د فکر کوم تاسو چاپ شوي اثر هر څوک هڅه کوي چې پیدا کړي بیا د درنو اوریدونکو او د لیدونکو د معلوماتو لپاره کې چاپ شوي او ناچاپ په اثر په اړه مو معلومات راکړي
چاپ شوي اثر خو اول کې تم له ماښامه تر ماښامه چاپ کړی و په پېښور کې آزاد افغانستان لیکوالو ټولنې ما لپاره چاپ خدای تعالی دې وبخي تڼیوال صاحب هغه وخت ما وینو او امین صاحب خدای وبخي هغه رئیس و د آزاد افغانستان لیکوالو ټولنې ما لپاره چاپ کړو آلته ما کار کولو یو مجله یو اخبار کې مې کار کولو هغه نو وروسته بیا ما له ماښامه تر ماښامه نو وروسته مې له نرګسه تر نرګسه کتاب چاپ کړو هغه ایمل جان دی هغه ته چې بي بي سي کې وو ما د پاره څه پیسې هم را لګړې وې د کتاب د پاره نورو دوستانو ویسي کې زموږ د پښتو خبرونه چې کوم ځینې دوستانو هغه ما بیا چاپ کړ په لاور کې زه خپل لاور ته وسلاړم هلته مې چاپ کړو بیا ورسره نورو په پېښور کې هم چاپ شو هغه نو وروسته بیا چینار خبرې کوي مجموعه چاپ شو چینار خبرې کوي پسې بیا د ښاپېرۍ ورغوي راغی دا درې کتابونه په یو د یو زرغون د نغمو سند کې راغله بیا زرزری وزر شو بیا دا څلور واړه شول په نغمه زیک د زمانه کې او نوی شعرونه په خدای انسان خوګ دی دغه شعر عمر سره دغه شعرونه عمر سره راغله نو نور ماشومان ته مې درې څلور کتابونه لیکلي دي وړو وړو مصور کتابونه چاپ شوي دي خوب نو داسې ریښتیا کیږي د سولې سبق خوږ چې ماشومان وي دا کتابونه نور دا دوه درې مو وړو وړې وړې ماشومان ته کیسې لیکلې وې مصورې دغه د کابل کې هغه وا د سیب د چلډرن ورته وایي هغوی چاپ کړي وو اوس ورته یو کتاب مې لیکلی و چې مخکې یوه برخه کمه برخه د تعلیمي برخه یې هغه شوې وه په بی بی سي کې چې زه نوی کور نوی ژوند کې خو هغه لویه کیسه وه ما وی چې دا به لیکم زما د وطن سره زما د وطن د فطرت سره او د غرونو د ځنګلونو د تعلیم د مینې د حکمت د ټولو سره اړخ لګولو مانو د څه موده په ډیره مینه مې د صحنې په صحنې لیکلې قدر ته وایم چې دومره کیف مې تر اخیستلی چې هره صحنه مې لیکله چې هغه ډیر ما کله د نه کوم شعر نه دومره خوند اخیستی دی نه د بل څه نه لکه د دې هغه نه نو دا ما اوس دا څه موده مخکې مکمل کړو اوس چاپ شوی دی د اوس دوه درې ورځې کېږي د شنه غمي والا جلکۍ
او خار توقع راغلی ده او په هغه به علیحده خبرې لرو انشاءالله په راتلونکي کې کاروان صاحب ستاسو یوه اندازه شعرونه د پښتو ژبې مطرح هنرمندانو حتی ځینو سیمه ییزو سندرغاړو د موسیقۍ سره ویلي دي تاسو مخکې وم نه غوښتل د دې په خاطر چې هغوی خوابدي نه شي یا نزاکت پیدا نه شي د کوم هنرمند ستاسو د شعر هغه سندریزه بڼه یې راوړی
الخص محترم چې
کټول یو ری ټول نومونه واخلای
نه د ټول اورم چې کوم په مخ راغلی ما زه داسې منظم نه یم په دې شعرونو کې ټلیفون کې مې چې چې شیوی ډېر سره نه اخو دې خو کېږي نو دا یو اوس هم فکر کار نه کوم چې ما ټلیفون کې کوم سندر وی دا چې ما خپل شعرونه نو څه به کې یو نن ترانوم کې هغه څه کې واتس اپ کې ولېږي هغه یو څه مدار سره وی هغه بیا لاس نه رانه وځي
جناب کارون صاحب کخوا خمی دا د خبرو په منځ کې بیا تاسو شیر وورو او سبا تاسو د شیرونو یو سندره شوی بڼم هغه ته به موږ کېږو
دا د موسیقي خبره یاد شو ښه ما یو فیلم دی ها یو شیر لیکلو چې د جاوید امیر خل سره مې واتس اپ کې خبرې کولې بیا ما فیل بدیها کړو خدای سره باندې وي نو په سلام موسیقي سره چې مینا ورسره ده نو هغه به تر څنګ باندې تری تیرېږو کنه دا شعر د تاسو مخکې د امیر صاحب یادونه وکړه نو دا د امیر صاحب ته دم ډالې وي نور دوستانو ته چې هغه موږ د پېښور د وخت یار و ګل سړی دی چې دا ژوند د بیرې شاد شي اورېدلې مو ټول عمر دې ترخه ترخه خبرې سندرمار زما یارا خوږه خوږې سندرې دارو باب او ستار چشول ولې چوپ دی ولې غلی زمونږ زړونه ورپسې دی له پردو نه راوتلی تبلی ته هم ور سره شا جادوګر درمانګر سندرمار زما یارا غوا خوګي سندره هارمونی مړ را پاڅا سارے گاما پاد انیشا هارمونی مړ را پاڅا سارے گاما پاد انیشا لیونی نغمه د جار شم توفانیشا توفانیشا شنو توتیان د شوق د غواړي ستانغ به شیر و شکر سندرمار زما یارا غوا خوګي سندره زنگ موتو گال زړونو جار غم جنش پلې راشا زنگ موتو گال زړونو جار غم جنش پلې راشا د وطن په سر درو کې ژوند او مینا او نڅاشا چې له ژوند سره په خلاصي جنکې دی مروره چې له ژوند سره په خلاصي جنکې دی مروره سندرمار زما یارا غوا خوګي سندره پر تار تار د سرندې دی دالندې هم شي راتېرا پر تار تار د سرندې دی دالندې هم شي راتېرا چې دا ژوند د بیرې سات شي چې نه تر هوی نه ویرا یو زرغون سرود غږیږي شي اوبه ورته ډبرې سندرمار زما یارا غږوا خوږې سندرې چې الفت پر کینا بر شي سره یو بلر اوبر شي چې الفت پر کینا بر شي سره یو بلر اوبر شي د بنگړیو په سرنګا با دا ژوندون شیر وسه کرشي خولې به کلب شي د مارانو چې په سیل راشي کوترې سندرمار زما یاره غږوا خوږې سندرې چې د خدای د مستې مینې سرودونه مو روان شي چې د خدای د مستې مینې سرودونه مو روان شي لاروی تنده به ماته د ګلونو په کاروان شي د الهام غېږه به راکړي ښاپرې مې د ملګرې سندرمار زما یاره غاغاوه خوږی سندره
درنو اوریدونکو تاسو د کاروان پر ژوند او د پښتو په شعر او ادب کې د هغه د ونډه په تړاو تفصیلی راپور ته غواګیاس بیا هم د خاپرې نغمه په واس کې د پیر محمد کاروان دا کلام اورو چې ربابی ملنګ راشه د غم تور تور لړې را فرې سپی سپی دی سیلې ګرځي په غبار کې د غاټول پټې سپی دی سپینې ورځې روانه ورکې هله خلق وکړه راشه
مستی سیر گریوان تم یار تم آشنا شروع بابی ملنگ راشا تم یار تم آشنا شروع بابی ملنگ راشا
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي youtube.com/mashalradio زموږ پته ده هلته ورشي تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ
درنو اوریدونکو یو ځل بیا د پښتو ژبې د پیاوړي شاعر پیر محمد کاروان سره د خبرو اترو د تفصیلي راپور وروستۍ برخه ته په خیر راغلی.
جناب کاروان صاحب، تاسو د پښتو ژبې د شاعرۍ کاروان او بهیر څنګه ارزوئ؟ کوم لوري ته روان دی؟ کله کې تشریح کوي؟ خی خووي کومیدي او کوم برخو کې نیمګړتیاوې محسوسوئ؟
ما په نظر باندې خو اوس ډیر ښه روان دی. هغه خو وجه یې دا ده چې افغانستان باندې خو ډېرې ګړګړې تېرې شوې، مهاجرتونه وشول، خلق د عجیب و غریب و پیکو سره مخ شول، چې دا په خپل د یو هنرمند لپاره لوی درد دی. نو تر څنګ یو لوی ذخیره د الهام ده، د هنر ده، په هنر کې د درد د لیک ده، په هنر کې د مینې د نظرانه ده. په اصطلاح څنګه د خپلو خلکو د سړی مینه ورکي، څنګه ښکلا ورته تشریح کړي، څنګه د امن د سولې یو پنځونې وکړي. نو ښه روان دی ما په نظر په عموم کې. خو بیا داسې خبره ده چې ا د خوشحال بابا خبره ده چې هر سړی پیدا دی خپل خپل کار لره کنه. دا ځینې شیان چې دی اول د ټولو نه د هنر دپاره فطرت ډیر مهم دی کنه، چې فطرتن ستا فطرت کې ډیره عظیمه شاعري پرته نه وي، ډیره عظیمه ښکلا خوښونه لیونۍ مینه پرته نه وي. نو بیا هغه ذخیره تمامیږي، لکه یو غره کې چې د غمیو کمه ذخیره وي زر تمامه شي، او که چیرې ډیره غځېدلې بیا تر زمانو زمانو دی پاروي. نو اسه خو پښتو کې اوس مثال پښتو ډیره دریابي شبه ده، ډیره موسیقایي شبه ده، په ډیره اسانۍ باندې وزن او تون پکې پیدا کیږي. یعنی ډیر چې لږ څوک د ادب سره اشناوي کېدای شي غیر شاعرم یو وزن او یو قافیه یو د شعر یو نظم ولي کې د شعر په بڼه. خو دغه فطري برخه چې ما یاد کړه چې فطرتن په فطرت کې ډیره عظیمه شاعري پرته وي، بیا نو دشمن دغه خواږه تراخه جګې ټیټې مشاهدې پیښې خوږې پیښې ترخې پیښې دا هر څه بیا نو خپل د شعرونو برخې ورکوي.
جناب کاروان صاحب، د وروستیو کې خصوصا راته وروستیو لسیزو کې د دوو لسیزو کې موږ مشاعرې ګورو، نور داسې ادبي بنډارونه ګورو چې هغه کې هغه وښنه برخې دی شعر وي، څه فکر کوئ چې نور دیم شاعري زیاته شي که داسې فکر کوئ چې پښتو نثر ته اړتیا لري؟
داس خبره ده چې ما تاسو ته د فطرت خبره چې وکړه، نو دا خو د هر چا په فطرت پورې، یو سړی شعر ته ښه جوړ دی، یو سړی نثر ته، یو انسان یعنی که نارینه دی که ښځه دی. نو یو کم کار دپاره چې سړی ډیر جوړ وي، کم هنر دپاره چې ډیر جوړ وي، باید دغه دپاره یعنی هماغه کې ډیرې هلې ځلې او ډېر ریاضت وکړي. خو ولې نه، ستاسو خبره دا ځکه چې موږ په نثر کې هم ډېر پیغامونه لېږدولی شو. مخکې ډرامه باندې خبره وشوه، ډرامه کې ډېر پیغامونه لېږدي. یا مثال داسې وي چې موږ ماشومانو ته باید شعرونه ولیکو. یعنی دا داسې نه ده چې مثال همیشه د یو شاعر ده دی، نو دغه الهامي حالتونه یا د خپل زړه نه، ټولنې ته د ټولنې نیمګړتیاوې چې مثال په هنر باندې جوړېدای شي، کېدای شي ساده ساده شعرونه موږ دپاره ولیکل شي، په راډیو کې، په تلویزیون کې ډراماګۍ ولیکلی شي، کیسې ولیکلی شي، ماشومانو ته ولیکلی شي، د امن دپاره ولیکلی شي، د علم، د پوهې، د عرفان، د دې د ارزښت په باره کې ولیکلی شي. نو نثر ته هم ډېره اړتیا ده.
جناب کاروان صاحب، ستاسو لاندې او ستاسو له عملي دیده پښتو ادب ته پخوا ډېر کار شوی که اوس؟
خبره دا ده، ما مخکې هغه د اصلا په خبره خو وکړه چې یعنې داسې بختور مړي دي چې د پیړیو پیړیو هلته تللي دي، خو زموږ په اوږو باندې ژوندي، په اوږو باندې خپل اثر خپل لاس کې دي. خو خبره دا ده چې اوس خو نو مخکې به ډېرې کمې مثال کتابونه ډېر کم چاپېدل، تاسو ته پته ده مجلې ډېرې کمې وې، ټلیفون نه و، انټرنیټ نه و، د کتاب خپرولو ډېرې کمې وسیلې وې. خو اوس خو دا هر څه پریمانه پریمانی ده، اوس هر څوک کولای شي چې مثال خپل اثر رول چاپ کی یا ذریعہ یا خلکو ته ورسېد فیسبوک لاره د انټرنیټ لاره د نورو انټرنیټي یا د پانو لاره ورسوي نو کار خو ډیر شوی دی نه بده باندې خسترګې نه پټیږي
کاروان سره همدې مسلو ته په توجه څه فکر کوي څنګه کولای شو موږ د ټولنیز ژوند په څیر د پښتو د ادب برخه په هماغه قوت او پالو د خپل اسلاف او مشرانو خدمتونه تلپاتې او ژوندۍ وساتو او له دې خپل ژبې د نړۍ په کچه د ادب فرهنګ ساينس او پرمختګ یو وسیله جوړ کړو
په دې برخه کې خو دا حکومتونه هم ډېر رول درلی شي کنه چې زمینه ورته جوړه شي مثال کتابونه ورته چاپیږي او غونډې ورته جوړیږي یا حق و زحمه پرې ورکول کیږي دغه ډېره مهمه ده ګوره دغه یو څه سره دا اوس په نوره نړۍ کې لیکوالان چې دي شاعران چې یو کتاب چاپ کړي هغه باندې ډېره لاسته راوړنه مادي لاسته راوړنه راوړي هغه د معنوي تر څنګ د ده ژوند هم پیتامینېږي خو دلته خبردار شي دغه لوګې تندې مشکلات دا خو د هنر لپاره په اصطلاح باندې ډېر خندم ګرځي نو کدا سي زمينه ورته مساعد شي لپاره برخه کې حکومتونه ورسره لاس ولري لاس یو کې لیکوال او شاعر کي حق زحمي هم پیدا کې نو بیا شعر و هنر پرمختګ کوي دلته زه چې دا خبره کوم دا د اقتصادي یو ژبه کې چې اقتصادي امکانات ډیر نشي هغه ژبه به پرمختګ نه کوي مونږ انګریزي چې زده کوو انګریزي ګوره خو تاسو ته بهتره معلومه ده په دې کې اقتصادي امکانات هم دي کنه که علم یا تخنیک هر څه پکې شته خو دغه امکانات هم پکې ډیر دي نو هر ژبه باید د دولتونو د حکومتونو دغه وظیفه ده چې هر ژبې ته کار وکړي هغه کې اقتصادي امکانات هم پکې ډیر کې معنوي ارزښتونه معنوي پالنه هم باید وکړي او دغه د خوشحال بابا یو شعر دی چې دغه شاعر دانه وشه په ژبه چې د شعر دردانه پلوري په مال یعنی دا بله خبره ده هو یو سړی یو شاعر یو هنرمند انسان هغه باید د مینې د ښکلا د حق پلوي وي داسې نه چې ته مثال د بل چا مدح یا د پیسو دپاره کوې نو دا د خوشحال بابا شعر په دې برخه کې د دې په دې برخه کې دی هسې په دې کې نه دی چې یو شاعر دی یو شاهکار ولیکي نو هغه د خپل ژوند هم پرې نشي تامین کړی یعنی دا که دغه کلتور رامنځته شي چې ژبې ته په دې زاویه هم وکتلی شي
مننه کاروان صاحب په ډېره در سره موږ دا منو چې تاسو نرم مزاجه سنگین فطرته او یو ځان ته خاکساری لری ماشومتوب او ځوانۍ خو طبیعتا شوخیانی هم لري ستاسو په خصوصیاتو کې تغییر راغلی دی که فکر کوئ چې دا عاجزي مو اوله نه در سره وه
نو خو داسې خبره ده چې دغه لکه څنګه چې دا موسمونه فرق لري دغسې د انسان ژوند هم داسې موسمونه دی کنه د پسرلي خپل رنګ دی د مني خپل رنګ دی د اوړي او د ژمي بیا خپل رنګونه دي نو زه ولا نه پوهېږم د خپل عیب د ولیو منځ دی او د خپل صفت هم داسې د لکه د ولیو منځ کنه نو زه ځان په بارا کې ډیر څه نشم خو البته د شعر په بارا کې به درته ووایم چې د ما څو ځله دا خبره وکړه چې زما معشوق دی او زما پیر دی یعنی د انسان زړه به ډیر څه غواړي ډېر تېروتنې به هم غواړي ډیر څه خو باور وکړه چې اول خو د الله تعالی نه د هر کار کې دا کار دی چې سړی د الله په لاره برابر وي ملت ته یې زیان ضرر ونه رسیږي بل انسان ته بل ګاونډ ته چم ته هیڅ انسان ته خو بیا مونږ نیمګړي یو کنه احساسات لرو سړی نه کینم وشي کرکم وشي یوه خبره ده چې ما دغه د شعر ما فکر همیشه په دې باندې هم کړی دی چې یعنی زه باید ځکه ما نه تېروتنې کېږي یا څوک رانه ازارېږي نو زما شعر ته به هم زیان رسیږي دغه ویره ما سره تل ده او بله خبره دا ده چې دغه شعر چې دی چې ته دا داسې نه ده چې مثال ته یو ښه شعر ولیکې بل څوک کیف ترې واخلي یا پیغام ترې واخلي خپله شاعر باید د نه ځان ډېر پې جوړ کړي ما ته مې شعر وایي چې مثلا انسان یم احساس لرم چا سره خوا بدی شم څوک مې غیبت وکړي یا مثال څوک راته ترخه خبره وکړي انسان یم خامخا به ما سره عقده پیدا کیږي خو ما ته مې شعر وایي چې تا سره عقده پیدا شوې ده لکه ته چې د فشار نه ویریږي اما ځوانۍ کې د چې وریځې او غوړي خوړل وسې نه خوري چې فشار مې لوړوي نو تا سره عقده پیدا دا ولې نه جوړوي
کاروان صاحب شخصیتي خبره ده له شک پرته په ډیرو خلکو ګرانې او ژوند کې مو ډېر ملګرتیاوی هم پالل دي. زما په شان ډېر خلک هڅه کوي چې څه وخت کاروان صاحب سره یې دا حالت خو درته سخت نه تمام یعنی داسې خو نه ده چې وایي چې یاره لږ ځان ته اوسېدل او آرام هم ښه ده.
خبره دا ده ښه یو ور دی چې مثال ما شعر خبره یاد کړه د شعر سره مې مینه یاد کړه نو زه دغه دغه ایوانه زولې معشوقه ده زه باید د هر فرمان ومنم. ولې نه انسان به ستړی کېږم کله کله د کار وي ضروري کار وي یو دوست راځي خو چې ما د پاره ما د شعر په وجه مې څوک نازوي نو زه بیا د دې بادار چې د شعر درته یادوم د دې غلام یم بیا.
جناب کاروان صاحب یو وخت کې مو ډېرې خوندورې په ډېرو مینه ناکو الفاظو نثري ټوټې لیکلې سوله ییز پیغامونه یې درلودل ځینې مو خپل هم ریکارډ کړي وي هغه سلسله روانه ده که
هغه سلسله ولا اوس هم روانه ده؟ هغه سلسله خو ما په کابل کې د سپوږمۍ راډیو سره مې چې پنجشنبې په ورځ به ورتلم سبا به جمعه وه د نهو نه تر یولسو بجو ژوندۍ خپرونه مې وه. حالات هم هغه وخت کې تاسو ته پته ده که نه بدې پېښې به هم کېدې نو ما داسې احساسي غوندې لیکنې کولې هغه سب شوي هم دي اوس هم کله کله کوم اوس کله کله د زموږ تاسو فولکلور هم ډېرې عجیبې برخې لري یعنی پښتو ژبه چې ده ځینې کسان وایي چې ترکیبونه پکې نشته پریمانه ترکیبونه هم پکې دي زموږ فولکلور هم ډېر غني دی بې حده غني دی نو د دغه در فولکلور ځینې ځینې برخې کله کله داسې په هماغه هنري انداز لیکمه خوند را کوي.
کاروان صاحب ستاسو وروستۍ خبره ستاسو ژوند د اوسني نور نسل په شان انقلابونو کې دی خو شعر کې د شعار او د کوم لوري پلوی داسې جوته نه معلومیږي څنګه توانیدلی چې ځان ګوښه وساتئ یا دا چې ټول ښکېل اړخونه ستاسو د شخصیت او شعر سره مینه کوي؟
خبره دا ده چې نن مې ولا په دې خبره فکر کولو چې د مخکې دغه سیاسي جریانونه به چې وو که نه چې په کوم یو سیاسي جریان کې به نه وي یا په یو کې به بلکې دوی به ویل چې بې طرفه نه پوهېږم بیا د مینې ما پې خو هغه کلمه نه شم اخیستی که نه خو خبره دا ده چې زه د خپل ملت سړی تاریخ یې ګوري او دغه په ګرداب کې لویدل یې بولي د خپل وطن لویدل او د خلکو هغه اقتصادي نیمګړ بولي کنه کمای بولي د علم کمای وي د په داسې هغه کې راګیر وي د پرانګانو کې د واهوسۍ راګیره ده نو په دې وخت کې سړی ډېر څوک زه نه شم ملامتولی چې یو طرف سیاسي طرف یا بل طرف ځکه چې دغه مونږ ته ډېر دامونه علوم ایښودل کېږي زما هیله دا ده چې دغه ټول خلک سره جوړ وي او په ډېره مینه سره جوړېدای شي دومره ډېر په دې وطن کې به زه فکر کوم چې د جدایۍ دومره ډېرې هغه به نه وي ولې نه ډېر جنګونه راغلي دي ډېر ترخې هډماتۍ شوي دي. ما په دې خپل ناول کې هم دا یو ځای کې یو صحنه کې یو خوب دی که نه چې ډاکټر انجلۍ ده چې دا راځي نو چې کله راځي دې ته ویل کېږي چې ته به د قبلې ته ښي طرف ته قبلې خوا ته به لاړه شلته یو ښایسته کور دی ښکلي ونې ولاړې دي او داسې د مارغانو موسیقي ده په دې کې به ورځي نو دلته دغه جلۍ دغه زما د ناول د کرکټر چې راځي نو ډېر ښکلی کور ګوري چې هېڅ په خوب کې هم نه ولیدلی په اصطلاح ونې دي ګلونه دي او د کور مخې ته یو شین رود بهېږي نو دلته دغه د ونو په څانګو باندې چې هغه لګېږي د باد شمال څپې د دې نه موسیقي لټېږي او دې ته رنګا رنګ مارغان یو په اتڼ کوي یو نڅا کوي یو ګډ سرود وایي دا ګډ سرود چې دا زما د وطن په ټولو ژبه دی.
جناب کاروان صاحب نه غواړم چې یوازې زموږ دغه تفصیلي راپور چې له تاسو سره و یوازې د مننې په الفاظو پای ته ورسیږي غواړم شعر ډالۍ کې خپلو اوریدونکو ته او خدای پاماني ورسره وکړي.
یو غزل دی وړوکی د اوس وختونو کې مې لیکلی نه الخیر صاحب محترم ده یوه سندره به په زیرو په بم څوک غږوي د ګل سلام به پر بادوړي شبنم څوک غږوي چې بنګړي مات وي چې ایلې چې وي هم بند په زنځیر چې بنګړي مات وي چې ایلې چې وي هم بند په زنځیر نو راته ووایا چمبې به د چم څوک غږوي د یوه تاوده نغن وږمې غواړي دا وږی موسم د یوه تاوده نغن وږمې غواړي دا وږی موسم نغمې په دروزه درې بلې غنم څوک غږوي سترګې له اوښکو ډکې ستوني هم له ژوبلو سلګو سترګې له اوښکو ډکې ستوني هم له ژوبلو سلګو شپه نیمه شپه ده په شپېلۍ کې دا غم څوک غږوي لږه تعالی پکې ده په دې چې بلبلی غږ ته یې وناڅي نرګسو ګلاب بې له کاروانه به نو داسې قلم څوک غږوي
تگی ټول در پس مړخ کاری جانانا تگی ټول در پس مړخ کاری